در ایران.
بدون شک اگر رقم شما میدانید روابط میان مردم افغانستان و مردم ایران بسیار روابط تاریخی و دیرینه است و پیوندهای بسیار محکم فرهنگی و تاریخی وجود دارد. اما رقمی که شما میدانید بخش کلانی از مردم افغانستان وقتی به ایران مهاجرت میکنند یا در گذشته بودند، من احساس میکنم که یک بخش عمده مردم افغانستان از طریق کار با ایران ایمد میکنند. اما وقتی عمده اتفاق افتاد که بدون شک یک ضربه محکم اقتصادی در کل کشورهای منطقه بخصوص ایران و افغانستان و مردم افغانستان که با واسطه به کار و حضور در ایران هستند، بدون شک میتونه تبعات بسیار منفی سر زندگی مردم، سر کاری باید مردم، سر روابط مردم ایجاد بکنه. در شرایطی که مردم افغانستان در کشور خودشون شاید یک کار خوب نیستن یا یک زمینه های کار خوب برشان مساعد نیست و نهادهای بین‌المللی هم دارن توجه نمی کنن، ایران یکانه کشوری بود که در طی دو سه سال گذشته بسیار از شهروندان افغانستان در اونجا من برداشتمی است که فقط به هدف تأمین معیشت زندگی فامیل و خانواده خود به ایران مهاجرت کردن و در اونجا صاحب یک کار بودن و فامیل ها و خانواده خود در افغانستان حمایت میکردن. اگر این جنگ اتفاق افتاد که بدون شک تبعات منفیش شامل تمام مردم در منطقه و بخصوص قیمت کلان مردم افغانستان و ایران میکرد.
تشکر از این. خب هانا جان، پیشتر در مورد راجستر و ثبت نام و اینها اعداد آمار ارقام صحبت کردیم. آیا در داخل ایران واقعا طوری یک چیز سیستماتیک وجود داره که مثلا مهاجران افغان واقعا ثبت نام شوند، راجستر شوند و که ارقام یا اعداد مشخص در مورد تعدادشان وجود داره؟ نداره؟
اون چیزی که دست کم من به عنوان یک روزنامه نگار از بیرون از ایران نگاه میکنم درباره اظهار نظرهایی که پیرامون این موضوع میشه مقامات مختلف وقتی صحبت میکنن، واقعا به نظر میاد که یک شیوه سیستماتیک دقیقی برای این مسئله وجود نداره. میتونه چند دلیل داشته باشه، یکی اینکه اراده‌ای وجود نداره برای این کار و دیگری اینکه موج مهاجرت شهروندان افغانستان به سمت ایران مثلا حالا در 3 سال اخیر دوباره آنچنان شدت گرفته که حکومت توانایی این کار رو نداشته، یا مشکل دیگری هست پیرامون این مسئله که ما اطلاع نداریم. اون چیزی که مشخصه اینه که هر کسی یک چیز میگه، اعدادی که از 3 میلیون، 4 میلیون، 8 میلیون، 10 میلیون، هر کسی در مقام خودش، مقام پیشین، جامعه شناس، روزنامه نگار، هر کسی میاد و یک عدد و رقمی رو مطرح میکنه و اتفاقا همین روشن نبودن و ابهامی که پیرامون این اعداد وجود داره خودش یکی از مشکلات عمده بحث پیرامون این موضوعه، به دلیل اینکه به راحتی کسی میاد در فضای مجازی یک پستی رو منتشر میکنه مثلا که 10 میلیون افغان همکنون در ایران زندگی میکنن، همین تبدیل میشه دست به دست توسط هزاران نفر دیگه به اشتراک گذاشته میشه و این شاید ترس، واهمه‌ای که ایجاد میشه در فضای اجتماعی، چون به هر حال موضوعات هم که فقط در فضای آنلاین نمیمونه، مردم میبینن این وارد خونه ها میشه، وارد بحث ها میشه، وارد رسانه ها میشه و این ابهامی که پیرامون اعداد وجود داره خودش یکی از دلایل به نظرم دامن زده شدن به اون چیزیستی امروز پدیده‌ای که ما به عنوان افغان ستیزی زیر ذره بین قرار میدیم و دربارش صحبت میکنیم و مشخص نیست. بسیاری هستند از مثلا فعالان اجتماعی، مدنی، جامعه شناسان، روزنامه نگاران که واقعا تاکید میکنم به این موضوع که راه اولیه و راه حل اولیه برای رسیدگی به این موضوع این هست که بیایم یک سیستم دقیقی داشته باشیم، از اینکه ثبت بکنیم این مهاجرانی که وارد کشور میشن رو ثبت بکنیم، بعد از اونجا شروع بکنیم تمیز و تشخیص، اینکه حالا چه کسی صلاحیت حضور در کشور رو داره، اگر که جرمی مرتکب شده از کشور باید خارج بشه، در این کشور نمونه، یا هر کاری که میخوایم بکنیم. اما قدم اول اینه که اول ببینیم ما با چه وضعیتی روبرو هستیم، درباره چند میلیون مهاجر افغان داریم در ایران صحبت میکنیم.
و طبعا این موضوع که پیچیده هم هست، مهاجران افغان در ایران به چند دسته هم تقسیم میشن که مهاجران که قانونی گفته میشن و غیر قانونی، اونایی که اسناد دارن، اونایی که
دقیقاً کسانی که به هر حال کسانی هستند که کارت‌های اقامتی دارن، کسانی هستند که اصلاً کارت اقامتی ندارن، هیچ جایی ثبت نشدن، از اونها به عنوان مثلا مهاجران غیر قانونی یاد میشه، کسانی هستند که متولد ایران هستند، فرزندان پدران یا مادران افغانستانی هستند که به ایران اومدن یا هر دو والدین در افغانستان متولد شدن یا یکی از اونها در افغانستان متولد شده و حالا بچه‌های اونها در ایران متولد شدن، چون به هر حال ما درباره یکی دو نسل داریم صحبت می‌کنیم، اینجا چیزی نیست که فقط از این دوره تازه طالبان اتفاق افتاده باشه، برای همین اشکال مختلف هم داره و البته که وقتی که راجع به این شکل‌های مختلف حضور در ایران صحبت می‌کنیم، هر کدومش هم چالش‌های بیشماری داره. اینکه کسی متولد ایران بوده باشه یا اقامت قانونی در ایران داشته باشه، باز به این معنی نیست که این شهروند افغانستان از همه حقوق یک شهروند عادی در ایران بهره‌مند باشه. ساده‌ترین چیزی که ما بسیار درباره‌اش می‌شنویم، درباره داشتن حساب بانکی، داشتن سیم کارت برای تلفن، اینها موضوعاتی است که شهروندان افغانستان در داخل ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنن و چیزی است که شاید برای من و شما که در یک دنیای آزاد زندگی میکنیم بسیار پدیده های پیش پا افتاده و عادی باشه، اما افغانستانی ها در ایران با این چالش ها مواجه هستن.
که بیشتر در این مورد صحبت میکنیم که مثلا جامعه مدنی ایران چی نگاه داره نسبت به مهاجران افغان و این وضعیت. خب از ارقام و آمار یادآوری کردیم. جناب واقف، مقامات طالبان میگن که روزانه هزاران مهاجر افغان از ایران بازگردانده میشن. با توجه به وضعیت در داخل افغانستان، پیشتر هم گفتیم که ملل متحد مثلا میگه که میلیون ها نفر چند قدم فاصله دارن از گرسنگی در داخل افغانستان، به نظر شما طالبان آیا توان رسیدگی به این حجم بالای از بازگشت کننده ها را داره؟
متاسفانه خدمت شما عرض کنم جناب استاد که شرایط فعلی افغانستان واقعا شرایط سخت و ناگوار است. مجموعه کسایی که برآمدن فیصدی بالایش اهداف مهاجرت همین بوده که بتونن مردم افغانستان و فامیلای خود را در داخل افغانستان حمایت بکنن، اما وقتی از این طرف کشورهای همسایه با بیمیری تمام همراه مردم افغانستان برخورد میکنند و حتی اخراج به اثر فشار و گفا سبب میشه که مردم افغانستان برگردن، ما برداشتم ایست که در شرایط فعلی طالبان هیچ استراتژی و برنامه برای پاسخگویی و شرایط فعلی افغانستان که شرایط ناگوار است ندارن. از یک طرف بحث دیگر، طالبان به جای اینکه بیان به مشکلات و ناسامانی ها و فقر و تنگدستی مردم بپردازن، بیشتر بحث‌های سیاسی درونگرویی خود و بحث‌های سیاسی رابطی تاکتیکی که با سایر کشورها دارن دنبال از اینا هستن تا اینا رو تقویت بکنن. همین روز ما برداشتون میگه که بالاتر از 70% از مردم افغانستان، اما رقمی که آمارانشان مطبع شما یاد کردیم و سازمانه بین المللی گذارشانشان مطبع، زیر 70% مردم زیر خط فقر هستن. اینا شرایط بسیار ناگوار است. اگر جامعه بین المللی با یک ایست دلسوزی نسبت به مردم افغانستان گذشته از اینکه کی در افغانستان حاکم است و فکر مردم افغانستان نشون و برنامه های خوبتر را نگیرن، ما برداشتم این تفاوت منفی از در دراز مدت بخصوص در آینده ها بسیار برای مردم شکننده خواهد بود.
تشکر. خب آنا جان، یک موضوع مهم دیگه که پیش کشیده میشه ایست که خب با وجود که یک بخش شاید قابل ملاحظه از مهاجران افغان، مخصوصا اونایی که به صورت غیر قانونی زندگی میکنن، اینها بیشتر در شغل‌های شاق و سخت مثل کارهای ساختمانی و اینها مشغول به کار هستند. حال اگر ایران بخواهد که واقعا ظرف 6 ماه 2 میلیون افغان را از ایران اخراج بکنه، این خلای قوای کار چگونه جبران خواهد شد؟ آیا با ناظران، با مثلا تحلیلگران در این مورد شما صحبت کردین؟
صحبتی که مطرح میشه مثلا در خود رسانه‌های داخل ایران که مطرح میشه، اتفاقا برعکس این ماجرا رو به عنوان منطقی که پیرامون این اخراج دارن مطرح میکنن ازش حرف میزنن، اینکه این فضا باز میشه برای کارگران ایرانی، ایجاد شغل میشه، اینها آمدند کار ما رو گرفتند و فضای کاری ما رو محدود کردند و حالا به ایرانی ها مثلا شغل نمیرسه، که البته برعکس اون هم مطرح میشه که در تمام طول این سالها نیروی کار ارزانی بوده که از افغانستان آمده و این کارها رو پیش برده. اما واقعا این که همون چیزی که اتفاقا دوستمون درباره طالبان گفتند که هیچ استراتژی برای مواجهه با وضعیت موجود ندارن، در ایران هم واقعا اگر بخوایم فکر بکنیم وضعیت مشابهی است. تصمیماتی که گرفته میشه، صحبتهایی که مطرح میشه، حتی اخراجهای بسیار گستردهی که الان در حال حاضر ما گزارشاش رو دریافت میکنیم که در حال انجام شدن هست، اما اینکه واقعا چه برنامهی برای بعد از اون وجود داره مشخص نیست. خصوصا درباره ایرانی داریم صحبت میکنیم که خودش با چالش‌های اقتصادی بسیار جدی، از تورم، گرانی، کشور تحت تحریم روبروست. برای همین واقعا نمیتونم بگم که آیا اینها فکر کردند که با این کار خلایی ایجاد میکنند یا خلایی رو پر میکنند، برای اینکه به نظر نمیاد که طرح و برنامه دقیقی در این زمینه وجود داشته باشه.
پس وقت وضعیت در ایران این گونه هست و شما پیشتر گفتین که حاکمان جدید در افغانستان هم توانایی رسیدگی به این معضل را ندارن، خب با توجه به این وضعیت مهاجرانی که باز میگردن به افغانستان با چی سرنوشت روبرو خواهند شد جناب واقف؟
بدون شک سرنوشت بیکاری، سرنوشت ناامیدی، سرنوشت جذب شدن به گروه های افراطی که متاسفانه هنوز در افغانستان بستری بی فرصت وجود داره. وقتی شما ببینید در یک جامعه که 50% از مردم به کار دسترسی نداشته باشند و بخصوص بخش کلانی از مردمی که بعد از سقوط نظام جمهوریت از افغانستان برآمدند، وظیفه های خود را ترک کردند، امروز که برمیگردند هیچ آپشن دیگه ای که اینا را حداقل به یک زندگی مسالمت آمیزی در کنار خانواده‌شان برگردانه است متأسفانه وجود نداره. از طرف دیگر حضور سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای کمک کننده هم در افغانستان نسبت به گذشته اگر مقایسه شود با مراتب کمتر است. اینا همش دلایل است که متأسفانه جز رنجش مردم افغانستان می‌بینند و بخصوص با زمستانی هم که فعلا فرا رسیده و می‌تونه این مشکلات
خب چون در دقایق پایانی این برنامه هم هستیم، آنا جان شاید بتوان گفت که هیچ چیز سیاه‌سفید نیست و همیشه به اصطلاح نوایی خاکستری قابل دید و مشاهده هست. خب بیاین یک کم در مورد نوع نگاه جامعه مدنی ایران نسبت به حضور مهاجران و نگرش اونها صحبت بکنیم. تا جایی که میدانیم شهروندان افغانستان هم در کنار جامعه مدنی ایران فعالیت میکنند، یک کمی در این مورد کوتاه ما بگویید.
ببینید جامعه مدنی ایران رو اگر که بخوایم درباره گروهی صحبت بکنیم که افرادی هستند که به هر حال دغدغه حقوق بشر دارند و این حقوق بشر رو محدود به مرزهای ایران نمیبینند و فراتر از اون نگاه میکنند، کسانی هستند که بسیار بلند و رسا درباره حقوق مهاجران افغانستان هم صحبت می کنند، از اون جمله روزنامه‌نگارانی هستند، هنرمندانی هستند، نویسندگانی، جامعه شناسانی هستند که معتقدند که آنچه که اتفاق می افته در ایران در مورد شهروندان مهاجران افغانستان صحیح نیست. تلاش هایی هم در این زمینه می کنند، از جمله همین در همین هفته هایی که انقدر صحبت از مهاجر ستیزی که البته این رو باید در پرانتز تاکید بکنم که مهاجر ستیزی پدیده نیست که امروز مختص ایران باشه. ما در همین کشورهای اروپایی امروز بسیار مهاجر ستیزی رو پدیده تعیین کننده‌ای در انتخابات‌های مختلف داریم می‌بینیم. قراردادهایی که کشورهای اروپایی با کشورهای دیگر مثل تونس یا آلبانی می‌بندند برای اینکه جلوی مهاجران رو بگیرند، یا در خود ایالات متحده آمریکا می‌بینیم این پدیده‌ای که مقابله با تقابل با مهاجران رو شاهدش هستیم. در ایران در همین هفته هایی که بحث مهاجر ستیزی بسیار داغ و پر سر و صدا بوده، در این حال ما شاهد مثلا برگزاری یک رویدادی بودیم در قلب تهران در خانه هنرمندان با عنوان، اگر اشتباه نکنم، قصه های دیگران، که فعالان مدنی ایرانی و افغانستانی در کنار یکدیگر در یک رویداد هنری فرهنگی اجتماعی شرکت میکنن و درباره این رابطه و هم قصه بودن صحبت میکنن. برای همین برای من مهمه که تاکید بکنم همه فضا این فضای سیاه و سفید نیست و خاکستری های بسیار زیادی در این میان هست که افرادی هستند که در این زمینه تلاش میکنن، واقف هستند به اینکه به هر حال چالش های مهمی وجود داره وقتی که یک کشوری با حضور چند میلیونی مهاجران در خاک خودش مواجه هست و حکومتی که اراده ای نداره برای رسیدگی به این مسئله به صورت دقیق و سیستماتیک. اما این افراد همچنان تلاش میکنن به دلیل اینکه معتقدند که مهاجران افغانستان و مهاجران از هر کشور دیگه ای، همونطور که مهاجران ایرانی در کشورهای مختلف دنیا، حقوقی دارند که باید به رسمیت شناخته بشه و بهش احترام گذاشته بشه.
کاش میشد این بحث را ادامه میدادیم، اما اینجا وقت ما به پایانش رسید. بسیار تشکر هانا کاویانی از رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و خدایار واقف از فعالان جامعه مدنی. بسیار تشکر از حضورتان در این برنامه و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین.
ده آزادی ملما، ده آزادی رادیو ده ملما پروگرام درنو اوریدونکو شی چاری. نن په دې پروگرام کې زما اسمت څاروان ملما د حقوقو متخصص دی، په روزګان، کابل او مسکو کې زده کړې کړي او نن سبا تقاعد دی. دی په سویډن کې اوسي. زموږ ملما ډاکټر حکمت الله حکمت دی چې په حقوقو کې دکترا کړې. په دې خواله کې را سره اوسئ.
پرانوم حکمت الله حکمت دی، د روزګان ولایت د ګیزو د ولسوالۍ یو کلی دی د بزمې په نامه باندې د هغه اوسیدونکی یم. سره د دې چې مور و پلار مې لیک لوست کولی سو، ولې دقیقه نیټه یې نه ده لیکلې د زیږېدنې، خو کوم څه چې مور مې په یو قرآن شریف کې لیکلي ولو چې ته د لویې وسې په کال باندې پیدا سوی، لویې وسه ډېره مشهوره وله په هغه کال باندې چې ډېره تاوانونه کړي وو خلکو په یاد درلودله. نو ما هغه نیټه چې ثبت کړې ده 1928 کال، چې د عیسوي په حساب باندې 1950 کال راځي، د مني په فصل کې چې هغه د سپتمبر میاشت تقریبا راځي، دې کې زیږېدلی یم په یوه روحاني بزګره مالداره کورنۍ کې. په دې معنا چې یوه کور د کورنۍ یوه برخه به مو په اوړي کې تلله، مالداري پسونه مو درلودل، نورو به پر مځکو باندې ولول. پلار مې یو دیني عالم ولو. لومړنی ښوونځی مې هم د همدغې ولسوالۍ د ګیزاب د هلمند د متوستې په نامه باندې یادېدله. تر نم صنف پورې زده کړې کړي دي. تر نم صنف وروسته بیا د هلمند د زراعت لیسې ته تللی یم. درې کاله مې د هلمند د زراعت لیسه ویلې ده. بیا د کانکور تر امتحان تر ازموینې وروسته د زراعت فاکولټېت ته مې لار موندلې ده، د کابل پوهنتون، او بلاخره په همداسې شکل باندې تر 1958 کال پورې، تر هغه وروسته بیا د کورنیو چارو وزارت ته تللی یم. بیا مې په خارج کې په مسکو کې د حقوقو زده کړې تکمیل کړي دي، چون هغه ته یو قرارداد و د دوو دولتونو ترمنځ چې چا چې به لوړې زده کړې په لوړه درجه سر ته ورسولې، بیا یې حق درلودلی چې د پی ایچ ډی یا اسپیرانتوري دوره یې هم تداوم ورکړی وای. هغه دوره مې هم البته په خپل مساری په باندې چون حالت تغیرات راغله مسکو کې تکمیل کړی دي.
تاسو زراعت ولوستو بیا مو نور ذکر په حقوقو کې وکړي دا څنګه؟
د زراعت فاکولټه می متاسفانه چې د وخت په تغیرات باندې په کوم سیاسي ورځان کې چې زه هم ولم تکمیل مې نکړل. د ورستی کال د دوم سیمستر په جریان کې موږ ولې ژلو پوسټ چې لاړ سم وزارت دفاع ته هغه مې قبول نه کړل. بیرته ځینې راغلم بیا یې ولې ژلم خوای هوایي ته بیرته راغلم. بالاخره په ورستی ځل باندې دستور دا ولو چې څوک چې د ګوند غړي دي هغوی باید لاړ شي او په وزارت داخله کې دنده ترسره کړي، کورسونه ووایي، هلته ضرورت دی. نو بیا هغه دریم دغه مو امر مو قبول کړل، ولاړلم وزارت داخله ته. یعنی په دې معنی چې د زراعت لیسه، زراعت فاکولټه تقریبا 15 نیم کاله ولې ډیپلوم مې وانخستلې. بیا مې نو هله دا ول چې زه باید خپلې زده کړې تکمیلې کړم په هغه رشته کې، مګر په وزارت داخله کې بیا ډیر کار د حقوقو سره ولو، د جرمونو سره د مبارزې په برخه کې بیا موقع داسې مسالې د سوال چې هڅه مې وکول چې زه باید خپلې زده کړې د حقوق په رشته کې دوام ورته ورکوم. نیکه مرغه چې هغه وخت دا موقع مسالې د سوال او د حقوق سره زما د حواله سره هم د اجتماعي علومو سره بیا خصوصا د حقوق سره خاصه علاقه ول، نو ځکه بیا هغه ته ولاړم. دوم مسلک په توګه فانی نو بیا حقوق تعقیب کړل.
پوهنتون دوره د ډیرو خلکو لپاره ډیره جالبه دوره وي، له خاطرو ډک وي. تاسو دوه ځایه پوهنتون لوستی دی، هم په روسیه کې او هم په افغانستان کې. څه خاطره که در په زړه کېږي؟
خاطره په کل کې د زده کړو ټولې خاطرې ډېرې جالبې وې، مګر زما د ښوونځي لومړۍ ورځ چې زه شامل شولم ډېره جالبه دا وه چې کله کله د نورو خلکو سره چې شریکوم هغوی وایي چې دا کېدای شي چې یوه په اصطلاح باندې حدس وهل وي یا یو د خپل ځان څخه جوړه کړې داستان وي. مګر حقیقت دا دی چې کوم وخت چې موږ لومړۍ ورځ ښوونځي ته ورغلو، د ښوونځي تعمیر نه و، تخته او تباشیر نه و، قلم او کاغذ نه و، ښوونکی د روح شادي اوس به حتما نه وي. هغه ودرېدلې د یو درخت لاندې، د یو داسې درخت لاندې، ونې لاندې چې یو بلګې هم نه درلودلې، هوا هم ګرمه وله، ول کښېنئ، دغه ستاسې سینف دی. پر مځکه باندې کښېنستلو غږ یې وکولې، ول نوشته کوي. موږ حیران شو چې څه شي نوشته کو، د ماشومتوب احساسو جواب نشو ورکولی ښوونکي ته. ښوونکی پوه شو چې موږ پوه نه یو چې څه وکوو. دی هم پر مځکه باندې کښېنستلې، مځکه یې په لاس باندې هواره کړله، یوه تیګه یا ډبره یې راواخیسته تیره او یو څه شی کش کړلی چې غږ یې وکولی، ول دا الف دی. موږ هم هغه د ده په شکل باندې یو څه شي پر مځکه باندې راکش کړلی. تر شپږم صنفه پورې مو همدغسې مکتب ته دوام ورکړلی چې نه تخته وه، نه تباشیر په اصطلاح باندې ولو، نه قلم و کاغذ ولو. دا زما دپاره خاطره ځکه وله چې که څوک وغواړي چې د علم سره علاقه ولري او یا یو حاکمیت وغواړي چې خپل د وطن خلک وروزي، په لږ امکاناتو باندې کېدای شي چې داسې وکړي. زه د خپلې ولسوالۍ د ټولو مکاتبو څخه لومړی کس ولم چې پوهنتون ته مې لار وموندل. په هغه وخت کې دوه پوهنتون وو، یو د کابل پوهنتون و، یو د جلال آباد پوهنتون و. دواړو پوهنتونونو د زراعت فاکولټې درلودلې. زه د کابل د زراعت فاکولټې ته کامیابه شولم. خلکو هلته پوهنتون په هغه سیمه کې نه پېژندلی، ویل به چې لوی مکتب. بیا به ویل چې د حاجي مولوي زوی ښه نه کوي، حجرې ته نه ځي، لوی مکتب ته ولاړلی. ولې په هغه وخت کې روحانیت هم ډېر په رښتینې توګه باندې پر دیني امورو باندې و، پر د حقایقو باندې ولاړ و. کوم وخت چې زه پوهنتون ته مې امتحان ورکولی، نن باور دا و چې پلار به مې اجازه رانه کړي، وبوایي چې دولسم صنف دې وویلی بس دی. راته وویل چې هر څه چې کوې، که غواړي چې دیني علوم تعقیب کړي، چې زه خاطر ته درکړم چا ته پر چا باندې واسېږه، او که پوهنتون ته ځي خرڅ دې د ما د مور سره ایښې دي په لاس کې دی، بس ورځه. بیا نو زه پوهنتون ته راغلم. پوهنتون کې خاطرې البته چې ډېرې دي. کوم وخت چې زه کابل ته راغلم، د یو کلیوالې سیمې ځوان چې اصلا می شاریات کم لیدلی او بیا کابل خو می په لومړي ځل باندې لیدلی ولو د کوټ سنگي کې د سرویس خښته سولم نو چارته ویلی چې په پلاني ځای ته ورته ورځي د رحمان بابا لیسه د پونتون دی ودا یعنی دا هر څه مو پر پښتنه باندې پیدا کول د ټکسی امکانات نو هغه وخت ټکسی هم نو پر پښو باندې به کله په یو کوڅه باندې کله به بیا د بل چا څخه پښتنه وکول مګر کوم وخت پونتون ته راغلم د پونتون چاپیریال می ولیدلی هلته په رښتینې توګه باندې د وروري د صمیمیت د اخلاص یو خزا ونه لومړی کس چې زه ولیدلم د ننګرهار انجینر طاهر بکس یې راسره واخیستلی لیلې ته راسره ولاړلی هغه ټوله پروسه یې تکمیل کړله تر څو چې زه د شپې تر ناوخته پورې د لیلې اتاق راته ونیولی چپرکټ و شیانې راته تنظیم کړله داسې مې احساس کولی چې زه دلته میلمه یم او دغه ټول نور چې دي دا پخواني محصلین دا میزبان دي یو مکلفیت لري چې زما سره ولې دا په پوهنتون کې یوه عنعنه وله چې نوی محصل به راغلی د هغه سره به یې دغه پروسه تکمیلوله حتی کله کله به یې د ډوډۍ دپاره بوتلې هغه اشپاس ته به ور معرفي کړي چې دی نوی راغلی دی تر اوسه پورې کارت نه دی اخیستی بیا به یې ډوډۍ هم درته درکوله دغه فضا په حقیقت کې په پوهنتون کې زموږ د وطن دغسې یو کلتور او فرهنګ ولو چې په کلیوالي سیمو کې په خپل شکل باندې موجود و مګر پونتون کې په یو بل شکل باندې موجود ولو بیا چې لومړی ورځ درس ورلم ډیر ښه د استادانو لو کرشتینې توګه باندې اکثره د امریکا څخه فارغان ولو د هندستان فارغان ولو ځکه د زراعت تخصص برخه ده هم دی و یا په بلغاریا کې تحصیل کړی ولو پرشتینې توګه باندې هغه فضا هغه وخت نه تکرارېدونکی دی ورسته بیا چې حالات تغیر سلو نور څه راغلله البته چې تغیرات راغلله مګر د پونتون د دورې هر محصل هر څوک چې زما سره و هغه مې اوس هم په نامه په یاد دی او خاطرې یې راسره ژوندۍ دي
له ازادي رادیو د ازادي میلمه خواله اوري زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی
اس چې له وروزګانه کابل ته راغلی ډیر تفاوت و کلی و دا ښار و دلته بل ډول کلتور حاکم و هلته بل ډول بیا له دې ځای له لاړې روسیې ته هلته بیا شرایط لا ډېر متفاوت ول نو څنګه احساس به کوو
د ژوند تفاوتونه خو بیا حد زیات دي کوم وخت چې موږ په الوتکه کې سپاره سو د تحصیل دوره مو 15 کاله وله یو کال یې د ژبې زده کړه وله څلور کاله یې هم هغه د ماسټرۍ دوره وله ډېر تفاوت ولو مسکو د یو لوی ښار په توګه باندې تغیر د محیط و د هوا مګر هم یو خو سیاست دی یو د انساني ژوند هغه لومړني ارزښتونه دي چې هغه په هر فرد پورې په هر ټولنه پورې ارتباط لري په شوروي کې یا په روسیا کې په هغه وخت چې د روسیې پایتخت هم ولو مسکو د خلکو وضعیت د خارجیانو سره بې حده صمیمي ولو یعنی د یو خارجي سره د هغوی برخورد کاملا د یو میلمه په توګه باندې ولو چې سوال ته جواب ورته ورکول مرسته ورسره کوله چې ته به پوښتنه وکوله حتی په مغازه کې چې به ورغلل سودا به دې رانیوله کوشش یې کوله چې تاسو ته لومړیتوب درته درکړي ولې هغه څه چې ډېر جالب و هغه دا و چې ما د کابل خونه لیدلی و د کابل خونه هم ډیرو خو په مسکو کې په هغه کال باندې چې دا 1915 کال به ولو د سړو د جمن فی شپږ دېرش تر نه دېرش پورې ته ولاړله بیا نو ډېر محصلینو د مختلفو هیوادونو څخه د ګرمو هیوادونو څخه چې تنفس یې نسو کولی ولې زه الحمدلله چې ښه ولم یعنی په دغه ژمي کې چې به وتلو تدریس ته چې به تللو تدریس خونې ته په ډېره مشکل باندې به مو ځان رسولی چې ژر هڅه وکړو چې داخل شو البته چې درس هم ستونزمن په دې و چې لومړی کال تاسو باید ژبه زده کړې وای تر څو پورې چې په همدغې ژبه باندې مو بیا نور مضامین زده کړي وای خو په هغه کې هم زه خوشبختانه چې د ژبې په هغه اړوند باندې مو مشکل نه درلودلی بل خپل زموږ د افغانانو ترمنځ چې په هغه وخت کې موږ ټول د کورنیو چارو د وزارت افسران ولو د افغانستان د مختلفو سیمو خلک راسره ولو د مختلفو قومونو خلک راسره و موږ هلته ځانونه د کورنۍ د غړو په صفت باندې یو د بل په وړاندې باندې مکلف ګڼله. په موږ کې دا نه و چې څوک هزاره دی څوک پښتون دی څوک تاجک دی څوک د کوم ځای دی. باور وکړو چې کله کله به داسې و چې همصنفیان به مو فارغه هم سو، موږ به نه پوهېدو چې دی د کومې سیمې سړی دی، یوازې به دونې پوهېدو چې دري ژبه دی یا پښتو ژبه دی یا ازبکي وایي. ډېرې ښې خاطرې. البته چې دا نو داسې د تحصیل دوره ده چې په ورته وخت کې موږ په کال کې یو ځلې حتی کله کله دوه ځلې کولای سو چې وطن ته هم لاړ سو په رخصتیو کې. هلته یو اصل وجود درلودی چې هغه چا چې به لومړی کال د ژبې د زده کړو او یو نیم کال نور په ټولو مضامینو کې لوړې نمرې اخیستې وای، بیا هغه کولای سو چې په آزاده توګه باندې درس ووایي. حتمي نه دی چې لیکچرونو ته حاضر سي، هغه د درس پروګرام یې اخیستلی. زه په دغې کټګوري کې شامل ولم. بیا مې نو کوشش وکولی چې په ورته وخت کې چې حقوق مې تعقیب کړله، د روسي ژبې د پیداګوژي انسټیټیوټ مې هم ولوستلی چې ژبه مکمل زده کړم. له نیکه مرغه چې هغه انسټیټیوټ مې هم خلاص کړلی عین وخت د شپې له خوا څخه به البته تلمه، چې بیا مې د روسي ژبې د تدریس حق ترلاسه کړلی. غیر روسي ژبو کسانو ته ما کولای سول چې روسي ژبه تدریس کړم. په زړه پورې دوره وله په رښتینې توګه باندې، چې سره د دې چې په وطن کې ناخوالي ولې په هغه وخت کې خصوصا په وروستیو کې دا ناخوالي ډېرې زیاتې سولې، کورونو مو هلته ولو ځورېدلو، ولې بیا هم د تحصیل دوره وله. د تحصیل په دوره کې هم یو سالم رقابت موجود ولو. په عین وخت کې د پوهې د حاصلولو لپاره د هغه وخت په امکاناتو باندې ډېر څه موجود ولو. زه اکثرا چې په دوستانو ورک کړلم، بیا به ویل چې که مو حکمت پیدا نه کړلی نو کتابخانې ته ورسئ. زه به ورلم کتابخانه کې به ګرځېدلم، مختلف کتابونه به مې اخیستل. البته داسې کتابونه چې ما ته به ډېر په زړه پورې ولو، د نورو علماو د نورو هیوادونو، هغه به مې راخیستله. په ساعتونو به ناست وم، کله کله به داسې و چې د کتابخانې مسؤوله به راغلل، میز به یې راته وټکولی، دلته د شپې تېرولو اجازه نشته. بیا مې ورته وخندل، ورته وویل چې کتاب نشانی کوم، سبا ته یا بل سبا ته بیا راځم. یوه ښه دوره په رښتینې توګه باندې د پوهې د زده کړې دپاره د ښو خاطرو څخه ډکه دوره وله.
ډاکټر صاحب، بیا تاسې له هغه ځای نه نورو اروپایي هیوادو ته ولاړئ او که نه وطن ته ولاړئ؟ له وطنه بیا
کوم وخت چې مې د ماسټري دوره ختم سل، ډیپلوم مې واخیستلی، بیا نو موږ باید وطن ته تللي وای. ولاړم وطن ته، بیرته مې د کورنۍ چارو په وزارت کې وظیفه واخیستله. په ورته وخت کې مې درخواست ورته ورکړلې چې زه مستحق یم د دغې قرارداد په اساس باندې چې ولاړ سم خپل د دکتورا دوره مې تکمیله کړم. سره د دې چې په اړوند باندې ډېر مثبت نظر نه ولو، ولې هغه پروتوکول چې موجود و د دواړو دولتونو ترمنځ په هغه باندې زه مستحق ولم. بیا هم د وخت مشرتابه دا امکانات ترا کړل چې زه بیرته دوم وارده پاره راسم. د یو اتو میاشتو د وظیفې په تیرولو سره چې هغه خپل ټول اسناد او شیان به ثبت کړل، بیرته راغلم د دومې دورې د پاره مسکو ته چې هغه خپل تحصیل ته دوام ورته ورکوم. له بده مرغه چې په 1901 نیوي کې کوم وخت په افغانستان کې سیاسي تغیرات راغلل، په دونیوي کې هغه قرارداد چې د دولتونو ترمنځ وو، هغه قرارداد د خدای بخښلي استاد رباني په یو فرمان باندې د منځه ولاړل. بیا پونتون ماته دغه یاداش راکړلی چې ته نور دولتي نشې کولای چې تحصیل وکوي، چون ممتاز ډیپلوم لري، موږ تا ته حق درکوو. ولې په روسیا کې هم تغیرات وو، دا د ایلسن روسیا وله د ګرباچوف په سقوطلو چې هلته پیسې تر هر څه ارزښتمنده وله. نو بیا مجبور داسې سلو چې مزدوري شروع کړو، په بازار کې کار وکړو چې هم د تحصیل پیسې پوره کړو او هم د کورنۍ خرڅ پوره کړو او هم هغه خپل د تحصیل دوره تکمیل کړو. په دغه دوران کې بلاخره دغه هیله چې زما ډیره زیاته وله چې زه بیرته وطن ته ولاړ سم، حداقل د ښوونکي په توګه باندې په یو موسسه کې کار وکوم، دا مې د ژوند یوه هیله وه. تر اوسه هم ده. متاسفانه چې شرایط داسې راغلل چې وطن ته د تګ امکانات ډیر کم ولو. بیا مو د ملګرو ملتونو په سلسله باندې د پناه غوښتنې درخواستې ورته ورکړلې مختلفو ځایو کې په مختلف شکلو باندې، چې ما په هغه وخت کې په کاناډا او په سویډن کې د دې حق ترلاسه کړی چې د ملګرو ملتونو د 1950 قانون سم په اساس باندې د پناه غوښتونکو په توګه باندې ومنل سول. بیا نو سویډن ته راغلل.
د سویډن د شوان راتوي سویډن چې راغلی په اوله کې طبعاً چې ژبه مو هم نه وسته له نویو مشکلاتو سره به مخامخ شوي یاست.
زما کورنۍ داسې خوشي احساسوله چې موږ قبول سلو راغلو دا یو په بل هېواد کې مو ژوند کوي، مګر زما لپاره تر ټولو بده خاطره دا وله چې زه پوه شوم چې زه نور د خپل وطن څخه جلا یم، زه نور خپل وطن ته په هغه شکل باندې چې زه غواړم نشم وتلی. کومه ورځ چې موږ ته د کورو د شرایطو لپاره د سویډن حکومت یو مکتوب راکړل، زما مشر لور هغه راغلل په ډېرې خوښۍ راته وویل چې پلاره هر څه خلاص دي، دا دې جوړ دي. زما په سترګو کې اوښکې ولید، دې تعجب وکولی ول خو هر څه جوړ دي ته ولې؟ ما ورته وویل که ماشوم د خپلې مور د غېږې څخه واخلي حتماً ژاړي. زه نن د دغې غېږې څخه د وطن د غېږې څخه محروم سولم، ولې بیا هم ژوند ولو چاره نه وله کورنۍ وله. د ژبې کورس مې شروع کړلی، د ژبې کورس مې چې ما خارجي ژبې تعقیب کړي ولې په څه کم درې میاشت کې، یعنی په څلور ورځې کم درې میاشت کې ما د سویډني ژبې امتحان ورکړلی، هغه کوم معیار چې موجود و په هغه باندې کامیابه سولم. بلاخره بیا مې پس له یو نیم کال څخه د کار غوښتنه وکوله د سویډن یو لوی بانک و، په هغه وخت کې هغه خارجانو ته چې حقوق او اقتصاد یې لوستی وو او په مشخصو ژبو باندې کولی سو چې لیکل و لوستل وکوي هغو ته یې ضرورت درلودی. بیا موږ شپږ اتیا نفرو امتحان ورکړلی، په نولس نفره کامیاب سو، په هغه کې یو هم زه ولم. تقریبا څوارلس کاله مې په هغه بانک او د بیمې په موسسه کې کار وکولی. پس له هغه څخه بیا هم د وطن مینه وله. په 2012 کې د اروپایانو یو پروژه وله چې په افغانستان کې د پولیسو د روزنو په اړوند باندې کار کولی، هغوی غوښتنه راڅخه وکول چې که غواړې راسره ولاړ شه، سره دې چې امتیازات یې کم ولو. کوم ځای کې چې مې کار کولی د بانک د هغه امتیازاتو معاشو هر څه ډېر زیات و، ولې بیا مې هم توافق وکولی. دا مې داسې وخت ولو چې اولادونه مې چا ژبه لوستې وله، څوک پوهنتون ته شامل شوي ولو، کور کې مې ډېرې ستونزې نه درلودلې. بلاخره ولاړم د هغوی سره په 2012 په اخره کې کابل ته. تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو د وزارت ځینې زما پخواني همکارانو دا غوښتنه راڅخه وکوله چې زه باید راسم. البته تر دې مخکې زما څخه د وخت د کورنۍ چارو وزیر ښاغلي جلالي چې زه یې په کور ودانۍ سره نوم یادومه رسمي غوښتنه کړې وله چې راسم کورنۍ چارو وزارت ته، موږ تا ته ځای لرو، ته مسلکي قادر یې، باید دلته کار وکوي. تر څو چې ما هغه کارونه جوړوله د استعفا وکول، هغه د پروسه ختمه سله، د نورو سره بیا زه د کار دپاره آماده نه ولم. بیا چې ورلم بیا د کورنیو چارو په وزارت کې هم هغه زما اسناد پیدا کړل، البته چې په ډېرو ستونزمنو شکل باندې امریکایانو وړي ولو، په اتمه وزه کې په یو کانتینر کې اچولي ولو چې باید وسوځي. زه تقریبا اته ورځې د دوو نفرو نورو سره چې معاش مې ورکولی، هغه خپله دوسیه مې پیدا کړله په کانتینرو کې، په زړو اسنادو کې را مې وړله، بیا مې طی مراحل کړله، بېرته مې په کورنیو چارو وزارت کې دنده شروع کړله. یو ریاست کې د حقوقي مشاور په توګه باندې پاته سولم. وروستۍ دنده مې د سرحدي قواوو کې وله. پس له دې څخه چې په 2016 کې پوه سولم چې دا خبرې بیا بلې خواته ځي سمې نه دي، بیا مې نو استعفا وکړله د هغه ځای څخه. بیا مې د رسنیو سره همکاري شروع کړله تر 2018-2019 پورې. 2019 کې مې بیا واړه ماشومان چې ولو د هغوی د مکتبونو دا خبره وله، بیا بېرته سویډن ته راغلم. یعنی د ژوند داستان دغه حالات موږ ته په هغه شکل باندې چې موږ پلان کړی ولو د ښوونځي څخه د زراعت د فاکولټي څخه پرې نه شو ولی بحراني حالت ته بوتلو، خو بیا هم د خدای فضل دی چې هم زده کړې تکمیلي سولې، هم اولادونه وکولی سو چې زده کړې وکوي. شکایت نشته، یوازینی شکایت دا دی چې دا ټول څه چې زه نن کومه که مالیه ورکومه که کار کومه که مې اولادونه کوي په پردي وطن کې دي، زما په خپل وطن کې نه دي، زما خپل کلی په معنی دی آباد. زه د یو پوهنتون د ښوونکي په توګه باندې که چیرې هلته ولی درس مې ورکړی وای بې له پیسو څخه، ډېر به روحن آرام وای نسبت ودې ته چې دلته کار کوم او په مقابل کې پیسې ترلاسه کوم. خدای دې دا حالت ته تغیر ورکړي. تعالی مرسې. اوس څه کوئ؟
په څه مشغول یاست؟ وخت څنګه تېروئ؟
سویډن کې خو 15 کلنی د تقاعد سیم دی، ما هم رسما تقاعد کړی دی. ولی بیا هم درې ورځې په هفته کې د هغه پخواني دفتر سره چې مې کار کولی د هغه سره همکاري کوم. په عین وخت کې آزاد کار لرم خپل، ځکه چې تقاعد چې کوم موږ ته راته راکوي په هغه باندې ګزاره نه کېږي. تقاعد قانون ته یې تغیر ورکړی دی، په 1989 کې یې تغیر ورته ورکړی دی چې هغه چا چې 10 کاله کار نه وي ورکړی، مالیه یې نه وي ورکړی، او یا 40 کاله دلته ژوند نه وي کړی، د هغو د تقاعد کچه ډېره ټیټه ده. نو هم آزاد کار کوم، هم هغه خپل د دفتر کار کوم. په څنګ د دې کې تر ټولو لویه هوساینه چې ماته په روحي لحاظ باندې راکوي هغه دا ده چې د رسنیو سره همکار یم، د رسنیو د ځوان نسل څخه ډېر منندوی یم چې کله کله غږ را باندې کوي، زما د دغه کمې پوهې و یا د استدلال څخه دوی د وطن خلک یا اورېدونکي خبروي. دا مې هغه د خوشۍ لویه برخه ده. مطالعه البته چې وخت پیدا کېږي، اوس خو مطالعه ډېره آنلاین یې، خو بیا هم کتابونه کله کله چې ځم وطن ته راوړم یا څوک چې دي راته راوړي، بس دغه مې روزانه بختیاوي دي.
لیکل څنګه لیکل کوي؟
لیکلو کې ډېر تنبل یم، تر کېدای شي چې یو د هغه ډېرو تنبلو خلکو څخه چې زه یم. حتی دغه د ژوند یاداشتونه چې مې خاطرې چې مې څه نوشته کړي ولې هغه مې هم نه دي منظم کړي، خدای دغسې څه نه دي راته راکړي. هم د حوصلې په لحاظ هم دی، البته چې لیکنه لنډه لیکنه کولی سم چې تمرکز وکړم، مګر داسې چې یو څه پرېږدم د ځانه څخه، متاسفانه په دغه کې ډېر ناکامه یم. البته څه لرم چې سره راټول یې کړم، یو چا خوله راته وویل د ادبیاتو د فاکولټي فارغ دی، زما هم دوره دی، هغه وویل چې مرسته درسره کولی شم چې دا رامنسجم کړو راواخلو. ښه دی چې اوسې مثلا دغه خبره چې د یوې ولسوالۍ څخه یو څوک لومړی پوهنتون ته راځي او هلته د پوهنتون نوم څوک نه پېژني، دا کېدای شي چې وخت خلکو ته معما وي، ولې حقیقت خو دا دی چې زموږ په وطن کې دغسې ولسوالۍ داسې سیمې ولې چې هلته پوهنتون ته خلکو ډېر وروسته د پوهنتون حتی نه وي.
تاسو ویل چې له رسنیو سره همکاري کوئ، له دې پرته نور څه ډول ټولنیز فعالیت لرئ؟
موږ دلته فرهنګي ټولنې لرو، ښې فعالې فرهنګي ټولنې دي، د ماشومانو دپاره، د مورنۍ ژبې په اړوند باندې، د دیني علومو د تدریس په اړوند باندې، د تاریخي ورځو د لمانځلو په اړوند باندې. په دې کې هم مصروفیت لرو، فارغه وخت چې موږ ولري، غیر له دې څخه چې غم وشادي لرو، یو د بل سره دا اړیکې لرو. کورنۍ مو الحمدلله چې دغه ښار کې چې موږ ژوند کوو اکثرا په هغه خپل ملي رسم و رواج باندې، په هغه خپل اسلامي اصل باندې یو د بل سره اړیکې پالي. تر ډېره پورې چې څه کېږي په وطن کې د هغه دپاره رسیدګي کوو. البته چې سیاسي فعالیتونه هم شته، د سیاسي ګوندونو دا هم شته، په هغو کې زه د ډېره وخته کېږي چې نه علاقه ورسره لرم او نه هم لکه چې وړتیا یې هم نه لرم. ولې په کلتوري او فرهنګي فعالیتونو کې یو اکثرا د پي ټي ایم په غونډو په مجلسونو کې، چون دا یو نوی شی دی او خصوصا د دغسې یو مظلوم ملت دپاره، د یو مظلوم قوم دپاره چې په رښتینی توګه باندې په شلمه او یوویشتمه پېړۍ کې د استبدادونو تر څپرکې تېر شوي دي، په دې کې فعاله یم، د دوستانو سره ونډه اخلم، اکثرا نور سره یم، سفر هم کوم کله کله، د سفر سره ډېره علاقه لرم، سیمینارونه او داسې څه چې کېږي د ملګرو ملتونو کله کله دعوت راته راکوي. په سویډن کې یو انسټیټیوټ دی، د صلحې او د جګړې انسټیټیوټ دی، خورا فعاله دی، د هغوی ځینې غونډو او سیمینارونو ته هم ځم.
کله چې تاسو په داخل کې وي، وطن کې وي، یادونه وکړو چې کورنیو چارو وزارت کې کار وکړو، یا له هغه وروسته کله بیرته خپل ځای ته تللی یاست او کنه؟
د سږ کال په اپریل کې مې د دوه اونۍ لپاره کابل ته سفر درلودلی. موږ ډېر بحث سره وکولی په اروپا کې، اروپا میشتو افغانانو چې دا د هېواد د ناخوالو په اړوند باندې یوازې د خارج څخه خبرې کول، نیوکې کول، دا ډېر ځای نه نیسي. راځئ چې عملا ورسو د دغه نننیو چارواکو سره، خصوصا د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې، د ښځو د حقوق په اړوند باندې، ورته ووایو چې موږ افغانان یو، د دې وطن خلک یو، موږ په دښمنۍ د دریځ څخه نه، د ورورۍ د دریځ څخه درته وایو چې تاسو پر غلطه روان یاست، دغه څه چې تاسو کوئ دا صحیح نه ده. کور یې ودان، بیا هغوی هغه زموږ غوښتنه وه، هغه زموږ شرایط د ملاقاتو د لیدنې ولیدلی چې په هغه کې به قیودات نه موږ خبره به آزادی نو موږ دولس نفر ولاړو چې دوی ډېرې درنې مېرمنې هم زموږ سره په دې سفر کې ولې دوی اونۍ مو تېرې کړلې خوست ته ولاړو نو خپل په خپلو امکاناتو باندې سفر مو وکولی کابل کې وګرځېدلو ولې وخت ډېر محدود ولو د زیات ګرځېدو دپاره نه ولو پوهنتون ته ورته ورغلل پوهنتون کې مو هلته ځینې استادان ولیدل د پوهنتون استادان هلته راغلل ځینې قومي مشران مو ولیدل د هغوی سره کښېناستلو د خصوصي سکتور سره مو لیدنه درلودله د هغوی د مشکلاتو په اړوند باندې مو بحث ورته درلودلی دغه سفر مې نو وروستی سفر ولو تر هغه وروسته نو بیا موقع نه ده مساعده سوې نیت مې دی چې ولاړ سم خو کله کله سړي ته دا کورنۍ زما دا کوچني اولادونه چې مې دي هغه اوس مکتبو ته ځي څوک شروع کړي دي څوک یې شروع کوي نو ډېر وخت د هغو سره هم په مصروفیت باندې تېرومه کنه نیت مې دا ولو چې ولاړ سم یو پوهنتون موافقه راسره وکړل د استاد په توګه باندې او زما دپاره بېخي شرایط سم ولو چې ولاړ سم هلته دغه د حقوق پرشته کې د ښوونکي په توګه باندې وبګورو چې څه کېږي تر اوسه پورې خو مو پښه دلته بنده ده.
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب.
ډېره مننه.